د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې پر پاکستان یو ځل بیا انتقاد وکړ. ویل چې دا بل لنډ فکر وي چې وویل شي دا ښه او هغه بد طالب دی. هند پرون له افغانستان سره نوي $1 میلیارډ مرسته اعلان کړه. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره د خپرونې په دوهم نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لړه کې حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د هلمند له والي سره خبرې کړې دي. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. ناجیه صافی د خبرونو وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سر ټکی، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې د روایت د امریکا میلیارډونو ډالرو مرستې په دې هیواد کې د فساد له پرخوالي سره مرسته کړي. یونما په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د ملګرو ملتونو سرمنشي پر امریکا او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو فشار راولي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې اداره وایي د امریکا میلیارډونو ډالرو مرستې په دې هیواد کې د فساد له پراخوالي سره مرسته کړې ده. په هغه نوي راپور کې چې په جګړه کې فساد او له افغانستانه د امریکا تجربه تر سرلیک لاندې د سیګار د ادارې مشر جان سوپ کو پرون خپور کړ، په افغانستان کې د فساد بیلابیلو اړخونو ته چې د امریکا له میلیارډونو ډالرو مرستو او قراردادونو سره تړاو لري کتنه شوې ده. په راپور کې ویل شوی چې متحده ایالاتونو د افغانستان له اقتصاد سره د لسګونو میلیارډو ډالرو په مرستې سره په دې هیواد کې د فساد له زیاتوالي سره مرسته کړې. پر دغه مرستو یې سمه څارنه نه ده کړې، قراردادونه په سمه توګه نه دي او بدنامه ځواکمن کسان شریکان شوي دي. سیګار په دغه څېړنیز راپور کې ویلي چې د افغانستان دولت د خپلو ملي خالصو عوایدو د 15% تر 45% پورې د مرستو د جذبولو ظرفیت لري، چې د امریکا د بیا رغونې د مرستو اندازه د دې هیواد د ملي خالصو عوایدو په 15% زیاته وه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې اداره یا سیګار دغه څېړنیز راپور په داسې حال کې خپروي چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې افغانستان د نړۍ د 168 هیوادونو په قطار کې د اخیر دریم په فساد ککړ هیواد یاد کړی. یوازې سومالیا او شمالي کوریا ورڅخه په فساد کې مخکې دي. یونما په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د یونما مشر پرون وویل چې کال په کال په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېره لوړېږي. تدامې چې امامتو بیا د ماشومانو د تلفاتو په اړه وویل،
د دوی مرګ ژوبله 13% زیاته شوې او د کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 388 ماشومان وژل شوي دي.
یا ماماتو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استازی دی زیاتوي چې د افغانستان د شخړو د مخنیوي لپاره باید د سولې هڅې ګړندۍ شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هند له دوه ورځني سفر وروسته کابل ته ستنیږي. د دغه سفر په ترڅ کې هند له افغانستان سره تر $1 میلیارډ زیاته مرسته ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر پرون د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، ولسمشر پرناب مکرجي او یو شمېر نورو هندي چارواکو سره وکتل. د دې سفر پر مهال دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې د مشارکت د شورا په چوکاټ کې بعد افغانستان او هند د بهرنیو چارو وزیران منظمې غونډې کوي. همداراز کابل او نوې ډیلی سره ومنله چې له واشنگټن سره به ګډې درې اړخیزې غونډې جوړوي. د د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر امریکا او روسي غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو ډلو فشار راولي ترڅو په جګړو راګیرو ملکیانو ته مرستې ورسیږي. بان کی مون پرون ویل چې شل لارې خوراکي مواد او د اړتیا وړ مواد لا هم د ترکیې پر پوله انتظار دي ترڅو د حلب ښار ته لاره خلاصه شي. بان کی مون بیا وویل ما د روسیې له حکومت وغوښتل چې له خپل اغیزې چې د سوریې پر حکومت یې لري استفاده وکړي او امریکا دې له وسله والو ډلو د ډاډ ترلاسه کړي چې بشپړه همکاري وکړي. د سپتمبر له 12مې په سوریه کې د ښکېلو ډلو ترمنځ اوربند شوی له اوربنده سرغړونې شوې دي، خو په برېټانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې تېره ورځ وویل چې په 8 ساعتونو کې په سوریه کې څوک نه دی وژل شوی. د امریکا ولسمشر د برما یا میانمار له ولسمشر آنګ سان سوچی سره ژمنه وکړه چې پر دغه هیواد به لګیدلې بندیزونه لرې کړي. باراک اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې د میانمار له مشر سره د خبرو پر مهال وویل
د امریکا متحده ایالاتونه دې ته تیار دي چې هغه بندیزونه لري کړي چې لیبی مدیر هيسي پر برما لګول شوې دي. دا سمه پریکړه ده ترڅو د یقیني شي چې د برما خلک د هغې نوې لارې په خاطر چې دوی د ورځنیو چارو لپاره غوره کړي او هم یې نوې حکومت امتیاز وویني.
امریکا د روان کال په پیل کې یو شمیر بندیزونه له برما لري کړل، خو نور بندیزونه د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو له راوستو سره مشروط کړي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکراین مشرانو موافقه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې نوی اوربند پلی کړي. شتاین مایر پرون په کیف کې د فرانسې او اوکراین له بهرنیو چارو وزیرانو سره ګډې خبري غونډې ته د خبره وکړه چې موږ له مسکو څخه دا ژمنه اخیستې ده چې د سپتمبر له 15مې به اوربند کیږي او لږ تر لږه یوه اونۍ به دوام کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تر دې خبرو یوه ورځ مخکې د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلو تون غختونکو په دونیسک او لوهانسک کې د یو ورخیز اوربن اعلان کړی و. د سپتمبر په لومړۍ نیټه چې نوې تعلیمي کال پیلېږي په اوکراین کې ښکېلو لورو پر اوربن موافقه کړې وه، خو بیا دا اوربن ناکامه شو. او د بشري حقوقو ډلې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي مخکې له دې چې په جنوري کې د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسیږي د استخباراتو پخوانی قراردادي ادوارد سنودن وبخي. هغه په 2013 میلادي کال کې د امریکا محرم اسناد افشا کړل. د امریکا د مدني ازادۍ او اتحادیې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د څارنې ډلې پرون د انټرنیټ له لارې د سنودن د بخښلو لپاره یو کمپاین پیل کړ. سنودن په روسیه کې په دبیت کې ژوند کوي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې پر پاکستان یو ځل بیا انتقاد وکړ. ویل دا بل لنډ فکر و چې ویل شي دا ښه او هغه بد طالب دی. هند پرون له افغانستان سره نوی یو میلیارد ډالر مرسته اعلان کړه. هند دغه نوې مرسته په داسې حال کې اعلانوي چې راکل شوې راتلونکې میاشت په نیویارک کې ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر څنګ د هند، افغانستان او امریکا درې اړخیزه غونډه وشي.
حتی د دې استعمال شو چې مشترک توافق ستراتیژیک توافق د دې درې هیوادو ترمنځ لاسلیک شي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. هلمند یو د افغانستان له ناامنو ولایتونو دی. د هلمند له والي سره مو د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې خبرې کړې.
په بعضې سیمو کې دښمن نفوذ کړی دا او هغه امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولی شو دښمن د هغې سیمو نه بېرته وباسو.
د حقیقت د یونیس پروګرام تر څنګ د انصاف په لټه کې بل یونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. په کندهار کې کمزوري اقتصاد د فلمونو د دوبلې پر تولید شرکتونو او ادارو هم بد اغیزه کړي.
تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سر کھو جاتے بھائی
وزادی انارو کلشتہ خانجا مستادہ شایستہ بارکو گان.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې په نیویارک کې د کډوالو په اړه د جوړیدونکو نړیوالې غونډې به د نړیوالې غونډې چې د امریکا ولسمشر به کوربتوب کوي له هغه هیوادونو سره پر مرستو خبري وشي چې په اوس وخت کې ډیرو کډوالو ته پناه ورکړي ده. ازادي رادیو اوري د افغانستان ولسمشر په هند کې له تروریزم سره د جګړې په برخه کې د پاکستان دا خبره وغندله چې خاو بد طالبان شته. اشرف غني وویل هغه څوک چې زما په هیواد کې جګړه کوي هغه ته ښه ویل او هغه ته چې ستا په هیواد کې جګړه کوي بد ویل. لنډ فکر دی. افغان ولسمشر یو ځل بیا د پاکستان پاکستان له سیال هیواد هند سره د سوداګرۍ د پراختیا خبره وکړه او ویل چې تمه لري تر راتلونکو 5 کلونو پورې د دواړو هیوادو سوداګرۍ تر 10 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. په هند کې د افغان ولسمشر اشرف غنی د وروستیو څرګندونو جزئیات احمد شیبر پرپورت کړي.
د افغانستان ولسمشر په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د دغو تفاهم لیکونو په اړه په هند کې د افغانستان سفیر شهید محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل
پنجان تبادله و بل تفاهم نامه په عدلي او قضایي امور کې او تجارتي امور کې دواړو یو د ترمنځ همکاري او دغه په هوایي ټکنالوژي یا معلوماتي ټکنالوژي په باب چې موارد مطرحوي دواړو یو د ترمنځ په هغه برخه کې همکاري وي.
د افغانستان ولسمشر پرون نوې ډیلی ته ولاړ. اشرف غني د چهارشنبه په ورځ د هند صدر اعظم سره وکتل. نارندرا مودی وویل هیواد به له افغانستان سره 1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا پیسې به د افغانستان د ملي انکشافي پروګرامونو له مخې لګول کیږي او د وزیرانو په کچه به د مؤثر مصرف په جزئیاتو کار وشي. د دې مرستې په اړه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې له پخوانیو سره فرق لري.
زه فکر کوم چې په مختلفو لحاظو فرق لري او دا د چې په مخکنی وارو کې هیڅ کله هندیانو په دغه سیو درست رقم باندې چې 1 میلیارد ډالر په حدودو کې مرسته ده په یو ځلې نه وکړي. له بلې خوانه د دغه مرستو یوه برخه په طبیعي ډول پوځي مرسته ده چې دا هم بې ساري ګڼل کېږي. درېیم ټکی دا ده چې په داسې یو موقعیت کې دغه مرسته کېږي چې د افغانستان، هند او امریکې د متحده ایالاتو تقریبا یو میاشت وروسته به په نیویارک کې یو درې اخیزه غونډه وشي او حتی د دې احتمال شته چې مشترک توافق ستراتیژیک توافق دی درې هوادو ترمنځ لاسلیک شي. نو په دغه کې ومکته کې دغه سې اقدامات یعنی یوازې سمبولیک حالت نه لري، ډېر عمیق او ستراتیژیک ګڼل کېږي.
د افغانستان جمهور رئیس د هند د ورځني سفر په ترڅ کې 13 ورځ د هند له ولسمشر پرناب مکرجي سره هم وکتل او بیا یې په نوې ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو او څېړنو انسټیټیوټ ته په وینا کې وویل چې په جنوبي اسیا کې دوی جګړې روانې دي. یو په افغانستان کې ده چې دا کورنۍ جګړه نه ده او بل یو په پاکستان کې روانه ده. اشرف غنی زیاته کړه چې رسنۍ د پاکستان د جګړو راپورونه نه ورکوي او په کار ده چې رسنۍ راپور ورکړي ترڅو د خلکو پر اړتیاو خبرې وشي او غم یې وخوړل شي. د افغانستان نو ولسمشر څخه د بلوچستان د خپلواکۍ د تحریک په اړه پوښتنه وشوه. د په ځواب کې وویل چې هیواد او حکومت د هیڅ هیواد په کورنیو چارو کې مداخله نه کوي. افغان ولسمشر بیا وویل دا لنډ فکر دی چې ترورستان په شاو بد وویشو. داسې چې شاه هغه دی چې په ګاونډي هیواد کې حمله کوي او بد هغه دی چې زما په هیواد کې برید کوي. ولسمشر بیا وویل ترورزم داسې دی لکه مارته چې څوک خواړه ورکوي. د افغانستان له ولسمشر د واګې د لارې د بندېدو پوښتنه وشوه. د په ځواب کې وویل دې ته باید اندېښنه ونه کړو ځکه چې موږ له هند، چین او ایران سره خپلې لارې پرانیستې دي او هر بل هیواد چې هڅه کوي د دوو سترو ملتونو هند او افغان لاره بنده کړي هغه به په خپله ګیر پاتې شي. اشرف غنی د هند او افغانستان د سوداګرو ګډې غونډې ته هم خبرې وکړې او ویل چې د هیله مندې چې په راتلونکو 5 کلونو کې به د هند او افغانستان ترمنځ سوداګري تر 10 میلیارد ډالر پورې ورسیږي. تیر کال د افغانستان او هند ترمن تجارت 643 میلیونه ډالر و.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میمونه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فدین از زیاد اعلان باید چی شوشی واگونی سر خواه بایده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر 5 پورې.
د نن د دې پروګرام وار دی. په پروګرام کې هند ته د افغان ولسمشر د سفر او له افغانستان سره د هغه هیواد د نویو مرستو او هم له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د موافقې په اړه بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه خپل نظرونه او پوښتنې مطرح کړئ له دریو بجو تر پنځو بجو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرشته جلال زیدی یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې وړاندې کوي.
سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونی د هند او افغانستان له افراطی ډلو د ملاتړ د ختم غوښتنه وکړه. تر سرلیک لاندې پیو راپور کې هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی سفر ته کتنه کړې ده. د افغانستان او هند مشرانو د چهارشنبه په ورځ تر لیدنې وروسته غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د تروریستانو د پناه ځایونو، مالی سرچینو او ملاتړ لسغم باید ختم شي او په ټوله سیمه کې د لا زیات تشدد د خپرېدو مخنیوی وشي. پراپور کې راغلی نارندر مودی او محمد اشرف غنی د معمول خلاف داور د تروریزم او تروریستي ډلو له عمله سیمه ته د متوجه تهدید پړه په خبرو کې پسغرده د پاکستان نوم نه دی اخیستی. دواړو مشرانو د مجرمینو د استرداد قرارداد وکړ. هند افغانستان ته همدارس د یو میلیارد ډالر مرستي ورکولو شمنه هم وکړه. د سان فرانسیسکو کرونیکل رپورت کې زیاته شوې چې غنی او مودی په خپلو کې د امنیتي او دفاعي همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ، خو په دې اړه د جزئیاتو لا څرګندولو ډډه وکړه. هند ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سفر په اړه ډیپلوماټ خبرونه هم د افغانستان نړیوال کېدو لپاره د اشرف غنی هڅې تر سرلیک لاندې و مقاله خبره کړې ده. د لیکوال شان سنو په باور افغانستان چې د جنوبي او مرکزی اسیا هیوادونو ته د دروازې حیثیت لري تل د خپلو گاونډیو تر هم لاندې اوسېدلی دی. د افغانستان جغرافیایي اهمیت دا هیواد د سترو قدرتونو د نیابتي جګړې پروډګر بدل کړی دی، خو د افغانستان د ځانګړتیا چې په وچه کې پروت او وروسته پاتې دی دا هیواد د گاونډیانو لپاره په یو هدف بدل کړی دی. له افغانستان د تریاکو او قیمتي ډبرو د قاچاق لاري ازبکستان، ترکمنستان او پاکستان ته رسیدلي او د دې هیواد تور مارکیټ په سرحدي سیمو کې د افراطي ډلو او جنایتکارانو فعالیت زیات کړی دی. د ډیپلوماټ د دې مقالې په یو برخه کې راغلي د افغانستان د مرکزی حکومت د ثبات لمنځوړل د دې هیواد د گاونډیو د اصلي لوبې نوم دی چې له کابله ګټه غواړي او غواړي چې داسې په ګونډو کړي چې د تور مارکیټ او قاچاق مخنیوي ونکړي. د ډیپلوماټ د دې مقالې لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان ځانګړي موقعیت ته په پام اشرف غنی داسې پروګرام پیل کړی چې د افغانستان گاونډیان سمیلارې تراولي. نړیوالتوب یا انټرنیشنلیزم د اشرف غنی د ادارې لپاره له اساسي ټکو دی. د غنی حکومت د افغانستان او گاونډیو ترمنځ د متقابلې اقتصادي اتکا پیدا کولو، د ګډو ګټو د سرچینو موندلو او پر اقتصادي ګټو د ولاړو روابطو ټینګولو هڅه کوي. د ډیپلوماټ خبرونی د دې مقالې د لیکوال په باور غنی دا هڅې د دې لپاره کوي چې پخوانی رقیبان مجبور شي د خپل اقتصادي ګټو لپاره د کابل په وړاندې دوستانه کړناري جوړ کړي.
د سهار لس بجې او اتلس دقیقې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي امنیت شورا ته پرون د افغانستان په اړه خپل راپور وړاندې کړ. په دې راپور کې د چې پرون امنیت شورا ته وړاندې شو د افغانستان امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده شوې. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي بیا د ستونزو د حل لاره هم بیان کړې ده. د یوناما د مشر د دې څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سولې پر بهیر ټینګار وکړ. تدامی چې ماموتو د چهارشنبه پورز د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل راپور کې وویل ژمی را روان دی او داسې اټکل کیږي چې طالبان به بیا د سولې خبرو ته لیوالتیا ښکاره کړي. یا ماموتو بیا د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې هڅو ته اشاره وکړه او ویل د سولې پر کوم تړون چې افغان حکومت او اسلامي حزب خبرې کوي دا د دې څرګندونه کوي چې حکومت د روغې جوړې خبرو ته لیواله دی. له تجربو ښکاري چې د سولې خبرې شایي میاشتې او کلونه وغواړي، خو داسې ګامونه باید واخیستل شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ هم اعتماد رامنځته شي تر څو دوامداره خبرو ته لاره هواره شي. د ملګرو ملتو ځانګړی استازی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یا یوناما مشي هم کوي زیاته کړه چې جګړه د افغانستان د پرمختګ بهیر ټکنی کوي او له ناامنیو سره هغه مرستې ځای کیږي چې له افغانانو سره یې نړیوال کوي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دا خبره هم وکړه چې افغانستان باید پر ځان متکی شي، خو د وویل تر هغو چې جګړه وي دا ګرانه ده چې دغه هیواد په خپلو پښو ودرېږي. یا ماموتو بیا وویل چې روان کال له امنیتي پلوه په افغانستان کې یو بل سخت کال دی، خو تر تیر کال افغان ځواکونه برلاسه دي. کابل د یو لړ ځانوژونکو بریدونو شاهد و. د یو شمېر ولایتونو مرکزونه لکه لشکرګاه، ترینکوټ او کندوز ښار تر سخت فشار لاندې راغلي، خو یو ښار هم سقوط نه دی کړی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه که له تیر کال سره پرتله کړو نو توانېدلی دي چې ډېر مؤثره ځواب ورکړي. د یوناما مشر په خپل راپور کې د بروکسل غونډه د افغانستان لپاره ډېره مهمه وبلله او وی ویل چې د افغانستان حکومت باید له دې فرصته سمه استفاده وکړي تر څو تر 2000 کال پورې د نړیوالو له مرستو ګټه واخلي. د بروکسل غونډه د راتلونکي میلادي میاشتې په 4 نیټه پیلېږي. په دې غونډه کې به د شاوخوا 500 هیوادونو او د څه باندې 40 نړیوالو مؤسسو استازي برخه واخلي. د یوناما مشر په خپلو خبرو کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له پاکستان افغان کډوال افغانستان ته را روان دي، او لکه څرنګه چې ورته ګورو په دې ډول به په لنډ وخت کې د ستنو شویو شمیر شایي 1,000,000 ته ورسیږي، چې ژمی را روان دی او د دوی د مرستو غم باید وخوړل شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د لرغون پیژندونکو یو نړیواله ډله وایي د افغانستان هر ګوټ له لرغونو آثارو ډک دی. دغه ډله په دې کار کوي چې د دغو آثارو ځایونه د سټرلایټ په مرسته په نقشه کې په نښه کړي. سهیله حضرت نظیمي نور تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان که څه هم چې جګړې او لوټمارانو ځپلی، خو د لرغون پیژندونکو لپاره دغه هیواد د ورېښمو د افسانوي لارې په اوږدو کې یو اهم تمځای او یو سرخلاصی موزیم دی. له دیرشو کلونو شخړو وروسته افغانستان د کلتوري میراثونو په سخت تنګې کې راغلی، خو د لرغون پیژندونکو یوه ډله هڅه کوي چې د هیواد تاریخي ځایونه په نقشه کې تثبیت کړي. یو نړیوال ټیم په دې کار کوي چې د هیواد د ګڼ شمېر ځایونو او آثارو یو ستر ډیټابیس د امیجنګ سپوږمکۍ په واسطه د جغرافیایي معلوماتو د سیستم یا GIS له لارې په نقشه کې په نښه کړي. افغانستان ته د فرانسې د لرغون پیژندونکي پلاوي مشر ژولیو بندیجو سارمینتو وایي چارواکي د اوږدې مودې راهیسې د په نښه شویو ساحو تعین له دې بیرې چې له کیندلو مخکې به لوړ شي پټوي. هغه زیاتوي دا پروژه اوس په مخ ځي، ځکه چې د یو ډیټابیس جوړول په دې اړه چې زیاتره لوټماران د لرغونو ځایونو نه خبر دي کوم اغیز نه کوي. افغانستان تر اوسه د لرغونو آثارو په باب د ملګرو ملتونو د 1945 کال د کنوانسیون غړی نه دی، خو په دې وروستیو کې د افغانستان پارلمان د دغه غړیتوب په اړه فیصله وکړه او د ولسمشر لخوا هم توشیح شوه. تر هغه وروسته په دغه کنوانسیون کې د غړیتوب غوښتنه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا ملګرو ملتونو ته وړاندې شوه. د ملي موزیم پخوانی رئیس او د افغانستان د لرغون پیژندنې یو کارپوه عمر خان مسعودی په دغه کنوانسیون کې د غړیتوب د اهمیت په باب وایي.
وخت کې جمهوری اسلامي افغانستان که ملحق میشه به کنوانسیون، در اونجا طرف های درگیر و کشورها یا بعض جوانب درگیر در جنگ مکلف هستند که امو هدایت کنوانسیون در نظر بگیره. در اونجا خصوصا در زمینه دوم این کنوانسیون مسئولیت ها مشخص شده. ما امیدواریم تنها دولت بلکه مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم متوجه این امر شوه و غیر مسئولانه برخورد نکنند.
بندیجو سرامینتو اشاره کوي د افغانستان موقعیت او د طلا، مس او قیمتي ډبرو د قانون راز رازوالی او ګنشمیرتوب دغه هیواد ته د لرغون پیژندنې د جام جام بڼه ورکړی ده. د افغانستان لاجورد د غشنه ځلیدونکې ګرانه دبره د مصر د فرعونانو او د آشور او بابل د سترو پادشاهانو د ماڼیو د ښکلا او تزئین لپاره کارول شوی. د موزیم پخوانی رئیس وایي ډېرې داسې سیمې چې کانونو ته نږدې دي په نښه شوي چې له لرغونو آثارو ډکې او د لرغونو آثارو د لاسته راوړلو په خاطر د پاملرنې وړ دي.
نهادهای زیرفت افغانی و دوستای بین المللی ما 6 ساحه باستانی را تثبیت کردند که بالای معدن قرار دارد، جمله یکی هم مثل عینک ولایت لوګر است، همچنان در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل و در هرات و غزنی همین بعضی 6 ساحه بستنی بالای معدن قرار داره.
ښاغلی مسعودی د لرغونو او تاریخي آثارو ساتنه د افغانستان د دولت مسؤلیت بولی، څو په دې باب له جدیت څخه کار واخلي او دغه آثار د لوټمارانو له منګلو څخه لري وساتي.
وامریدل چې د لرغون پیژندونکو یوه نړیواله ډله په دې کار کوي چې د افغانستان د لرغونو آثارو ځایونه د سټرلایټ په مرسته په نقشه کې په نښه کړي. په کندهار کې کمزوري اقتصاد د فلمونو د دوبلې پر تولیدي شرکتونو او ادارو هم ناوړه اغیز کړی دی. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست وای چې په دې ولایت کې یو وخت ډیر د دوبلې د پروډکشن شرکتونو خو اوس ډیر تړل شوي او یا هم کارونه سست شوي دي. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په دې اړه تفصیلي راپور راستولی.
الارو جب تم مسکراتی ہو نا تمہارے گلابی گلابی رخسار تم تما کے سرخ ہو جاتے بھائی.
وزادی انارو کلشتہ خانجا مستاد شایستہ بارکو گان
دلتا دا سہار پنم دے پروڈکشن کار کون کی دے وہندی فلم پش بارا بختی دوی کولای سي چې د 15 ورځو په جریان کې یو فلم له هندي څخه پښتو ته وژباړي او بیا تر 15,000 افغانۍ پرې خرڅولای سي. په دغه پروډکشنونو کې هندي او انګلیسي فلمونه او په دې وروستیو کې ترکی سریالونه دوبله کیږي.
چوټالا دی
ستړی مې سي ورانداري
ستړی مې سي چوټالا لسنګې.
دا دوبله سوي فلمونه او سریالونه ځکه به شمیره مینوال لري چې د سیمې لهجه او اصلاحات پکې کارول سوي دي. خو په دې وروستیو کې د فلمونو د دوبلې دغه کاروبار چې په لومړنیو درو کلونو کې بې شمېره مینوال درلودل د سکوت په حالت کې دی. په تېرو اوو کلونو کې په کندهار کې شپږ پروډکشنونو فعالیت پیل کړ. خو دوی په دې وروستیو کې د اقتصادي ستونزو له امله بند شوي. د فلمونو د پښتو دوبلې د پروډکشنونو سره سره له پاکستان څخه په پېښوري لهجه ژباړل شوي فلمونه هم راځي، خو کیفیت یې ټیټ او د لهجوي ستونزو له امله مینوال کم دي.
دا شهنس خو څه که دا ټوله دنیا هم راغونډه شي نو ما د خپلې لیلا نه چرې هم نشي جدا کولی.
په کندهار کې د سهار پروډکشن مسؤل او ډایرکټر حیات الله کاکړ وایي چې د کاپي رایټ د اصولو نه مراد او د بې کیفیت ژباړل شوو فلمونو بې بندوباره بازار دوی ته زیان رسولی.
دوه کاله کېږي چې موږ فلمونه نه دي دوبله کړي. کاروبار یې د ځینو بې کیفیته په نامه پروډکشنونه چې نه جواز لري او نه هم د دې کسانو دغه مسلک دی په نامه یې مز د پروډکشن نوم یې پرېښی چې زما دا پروډکشن دی. یو ځای دکان نیولې یا د کور په کوټه کې یې په یو خونه کې کمپیوټر ایښی وایي دا مې پروډکشن دی. او پروډکشن د دې په فکر یوازې او یوازې دوبلې ته وایي یا ژباړې ته وایي چې فلم و پښتو ته وژباړي دا ته دې پروډکشن وایي. حال دا چې د پروډکشن بیخي ډېر کارونه یې
چسته
از ما به کار وروره زه خپل مور پلاټ تر دعا کول د مخه په دې خاطر تا ته دعا وکوم. ستاسو
د معلوماتو لمخې د برېښنا دفتر او د ممثلینو د حق الزامې په ګډون د هر فلم د معیاري او با کیفیت دوبلې لګښت تر $100 پورې رسیږي. خو یو شمیر پروډکشنونه ان په وزر افغاني هم ژباړل شوی فلمونه په مارکیټ کې انحصاري خرڅوي. ممثلین او د پروډکشنونو مسولین وایي چې په مارکیټ کې کیفیت نه بلکې یوازې پښتو د ژباړې حالت په پام کې نیول کیږي.
کیفیت ته هیڅ پام نه کوي، بیا په ډېر ارزانه قیمت باندې دکاندارانو باندې خرڅوي. نو دغه د دې د بیا کیفیتي و موږ ته ډېر زیان رسولې دي، ځکه د یو فلم دلته په 8,000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوي او موږ فلم په 15,000 افغانۍ باندې و دکاندار ته ورکوو. نو دکانداران هم کیفیت ته نه ګوري، هغه وایي چې فقط پښتو ورسره ویل شوی ما ته ارزانه په لاس راسي چې زه پیسې ډېرې پر وګټم.
مخکې به په کندهار کې آن په تلویزیوني چینلونو کې په هندي او انګلیسي ژبه فلمونه خپرېدل. په داسې حال کې چې خلکو د هندي او انګلیسي سره به هیڅ بل اړتیا نه درلودل. په کندهار کې د تیاتر او سینما د برخې ممثلین تر ډېره د همدې فلمونو دوبله ترسره کوي. خو د ښځینه ژغونو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. د سهار پروډکشن د ژباړې لارښود او ممثل قدرت الله کامران وایي دا ستونزې په هغه کچه نه دي لکه د تصویري سینمایي فعالیتونو مسؤلین چې ورسره مخ دي.
موږ ښځې تر ډېره پورې زړه نه شي شکولی چې راووځي، بیخي تعلیم ته لا زړه نه شي شکولی، څوک یې نه پرېږدي چې هغه ولاړ شي خپلې زده کړې وکړي، نو په تېره بیا چیرې رسنۍ ته پرېږدي، امکان نه لري. خو بیا هم څه نا څه ښځینه وو چې زړه شکړی دی، مشکلات ډېر ورسره شته، د غږو په برخه کې هم ورسره لرو او د ښځو د نشتون په برخه کې هم لرو.
زه څه درته وایم صاحبه، صاحبه ته چې د خپلې پزې عملیات وکړه.
د کندهار د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې په دغه ولایت کې شاوخوا 50 ممثلین د دوبلیا او سینما په چارو کې بوخت دي، خو کم امکانات یې دغه چارې د سکوت سره مخ کړي. د دغه ولایت ممثلینو له اطلاعات او کلتور وزارت څخه په وار وار غوښتي چې د سینمایي فعالیتونو او د تبلیغ د نندارې لپاره دي ځانګړي تالار او امکانات ورته برابر کړي، خو تر اوسه دا ګام نه دی اخیستل شوی.
ریلیس هغه ته وایي چې په هغه هیڅ نه کیږي.
واموریدل چې په کندهار کې اقتصادي ستونزو دغه راز د فلمونو د دوبلې پر تولیدي شرکتونو او ادارو هم ناوړه اغېز کړی دی. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د هلمند امنیتي وضعیت په اړه د هغه ولایت له والي سره خبرې کړې دي. خو اوس یو ځل بیا وار ورکو ناجیه صافی ته چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا په لټون کې د روایي د امریکا میلیارډونو ډالرو مرستې په دې هیواد کې د فساد له پراخوالي سره مرسته کړې ده. یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن د هند له دوه ورځني سفر وروسته کابل ته ستنېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر امریکا او روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې پر ټولو جګړه مارو ډلو فشار راولي ترڅو په جګړو راګیرو ملکیانو ته مرستې ورسیږي. د امریکا ولسمشر د برما یا میانمار له مشرې اونګ سان سوچی سره ژمنه وکړه چې پر دغه هیواد به لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وایي د اوکراین مشرانو موافقه وکړه چې د هیواد په ختیځ کې نوی اوربند پلی کړي. او د بشري حقوقو ډلې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما غواړي مخکې له دې چې په جنوري کې د ولسمشرۍ دوره پای ته ورسیږي د استخباراتو پخوانی قراردادي ادوارد سنودن وبخي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د غراز د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لارې صافي او وازي اوریدلی شئ. په افغانستان کې مو په لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم صافه او وازي اوریدلی شئ. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. له 2 بجو وروسته هم د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. وړاندې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې د هلمند له والي سره خبرې کړې دي.
په بعضې سیمو کې دښمن نفوس کړی دا واغ امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولی شو دښمن د هغې سیمو نه بېرته وباسو.
د حقیقت څه دی اونیز پروګرام تر څنګ دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیز پروګرام هم درته خپرو. خو له دغو اونیزو پروګرامونو مخکې یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما به په نړۍ کې د پناه غوښتونکو او کډوالو په اړه د نړیوالې غونډې کوربه وي. دا غونډه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې جوړیږي. اوباما به د غونډې پر ګډون کوونکو غږ وکړي چې له لبنان، ترکیې، کینیا او اردن سره چې د جګړو له امله بې کوره شوو خلکو ته پناه ورکړې ده، ډېرو بې کوره شوو خلکو ته پناه ورکړې مرسته وکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان او ملاتړ کوونکي پر نړیوالو مشرانو انتقاد کوي چې د جګړو له امله له بې کوره شوو پناه غوښتونکو او کډوالو سره کافي مرسته نه ده کړې. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی پر راپور کې اوري.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما به راتلونکي دوشنبه په نیویارک کې د نړیوالو رهبرانو د غونډې کوربه وي او د پناهغوښتونکو لپاره د مرستو راغونډولو هڅه به وکړي. د پناهغوښتونکو د وضعیت او له هغوی سره د مرستې د پروګرامونو په اړه یو سند به هم په نیویارک کې را روانې غونډې ته وړاندې شي. خو د بشري حقونو د څارنې ادارې وایي چې دا سند پناهغوښتونکو ته د مرستې او ملاتړ راغونډولو لپاره کافي نه دی. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په یوه اعلامیه کې دا سند له لاسه تللي موقع بللی او د افی نړیوال سازمان پر یو شمېر دولتونو تور لګولی چې دا سند یې بې ارزښته کړی دی. د افی د نړیوال سازمان عمومي منشي سلیل شتي ویلي چې د ملګرو ملتو د سازمان په مقر کې را روانه سرمشتیزه یو شمېر هیوادونو چې د خپلې ګټې لپاره کار کوي تر اغېز لاندې کړي چې له امله به یې میلیونونه پناه غوښتونکي له مرستو بې برخې او په کمزوري حالت کې پاتې شي. دا فی نړیوال سازمان ویلي چې یو شمېر هیوادونو له دې سنده چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې باید خبرې پرې شوې وای دا برخه لري کړي چې هر کال باید 10% پناه غوښتونکو ته د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې ځای ورکړ شي. د رپورټونو پر اساس په نړۍ کې څه باندې 1.2 میلیونه وګړو د پناه غوښتونکو په کمپونو کې پراته دي. نړیوالې ادارې وایي چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته اول وار دی چې ډېر خلک د ناکراریو له امله بې ځایه شوي او په نورو هیوادونو کې یې پناه غوښتې ده. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالې ادارې مشر کینټ روت ویلي چې د پناه غوښتونکو ستونزه یوازې په مالي کومک یا په نورو هیوادونو کې د هغوی د ځای پر ځای کولو له لارې نسي حل کېدای، بلکې د هغوی د ملاتړ او د هغوی د حقونو د خوندیتوب لپاره باید قانوني پریکړې وشي. په پاکستان کې د نجونو د تعلیم مبارزې ملال یوسفزی پر نړیوالو رهبرانو غږ کړی چې د هغو نجونو لپاره د تعلیم امکانات برابر کړي چې د جګړې له امله بې کوره شوي او په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده. ملال یوسفزی پرون د نړۍ پر مشرانو غږ وکړ چې د کډوالو او پناه غوښتونکو په کمپونو کې میشتو ماشومانو ته د تعلیم امکانات برابر کړي او په دې ډول د پناه غوښتونکو په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو او پر هغوی د شاقه او سختو کارونو مخنیوی وشي. ملال یوسفزی ویلي نړیوال رهبران د څه لپاره وخت ضایع کوي؟ د خواخوږۍ خبرې کوي خو هغه کار نه کوي چې د پناه غوښتونکو ماشومانو راتلونکي بدلولی شي. ملال یوسفزی ویلي چې د پناه غوښتونکو په کمپونو کې کوچنیانو ته د تعلیمي امکاناتو برابرول به نه یوازې په کمپونو کې د کوچنیو نجونو د ودېدو مخنیوی وکړي، بلکې د هغوی لپاره به د باثباته راتلونکي یو ډاډ وي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې روان ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. بیا هم د ازادي رادیو د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونه وخت راورسید. د خبرونه مو د کابل خار د احمد شاه مینه د یو وسیدونکې ماتیو لاستونزې ته ځانګړي کړې ده. د په خبره د یو درملتون د جوړولو امر یې سو کال مخکې اخیسته، خو کارونه تر اوسه هم په دفترونو کې بند دي. د خاغلی ماتیو لاستونزې مو د عام روغتیا د وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. کله چې د آزادی رادیو سره تماس ونیو دا پوښتنه مو ځینې وکړې. ورور، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځینم تماس نیولې؟
زمانو متي ولاره سم متقاعد د ګروالې ما او د ارزان قیمت د احمد صاحب او د دولسه نه هینه می تماس نیولې.
ستاسو ستونزه څه ده؟
بله،
ستاسو ستونزه څه ده؟
ما په 1991 کال کې هغه وخت د وزیر صاحب صحت یعنی ډاکټر فاطمی یو امر د وخانې نه هغه څه محتول ته مراحل می خلاص کړل. 50% کارونه می سر ته ورسول، فقط له هغې ته ورسېده چې دا زما امرې ولیکه هیئت د کورکی ته چې کور هیئت د کورکی باید ما سره ولاړ شي او کوم دکان چې ما د دواخانې لپاره انتخاب کړی او نیول مې دی هغه معاینه کوي، ګوري چې مطابق د اصولو د ریاست امور فارمیسي دی او کنه دی. په همدا قورز باندې چې دا هیئت باید ما سره تللی، دوی ویل چې موږ ته د وزارت ستامین امر راغلی دی چې دا دواخانې کارونه بندي تر دا اعلانه یا تر آینده دغه احواله پورې. په دې کې یو کال تقریبا زیات کم تیر شلو. بیا دغه وزارت ستامی یا ریاست امور فارمیسي دغه پیشنهاد کړو چې دغه څوک چې د دې سره کاغذونه پاتې موږ ته خوونه ویل چې کاغذونه تاسو زمونږ سره پریږدئ چې په دې ارتباط باندې مونږه قضن اجراءات کوو او نو دغه چې کوم کاغذونه چې د دوی د دوستانو د دوی د شناخته او د دوی سره وو دا یې پیشنهاد کړ د 50% چې تا کارونه مخې ته وړي نو هغه ټول اجرا کړ مونږ چې دا مراجعه وکړه مونږ ته ویل چې تاسو خو کاغذونه تاسو سره پاتې وو تاسو دې ته کاغذونه مونږ ته راکړي او دا ستاسو هم قابل اجرا دي او دا به انشاءالله هم په زودترین وخت کې دغه دا تقریبا په دل و د 1400 کال کې دغه کاغذونه ما دې ته وړ کړ ریاست مور فارمیسي ته هغه ویل چې مونږ پیشنهاد کوو بلاخره واتنه همشته چې بده کتیر شولې د هم منګه او همیشه مراجعه ورته کړی د ډیر اتی ویل چې روزا دانه ممکنه ده
رور یو پښتنه د ځکه راته پیدا شو ته ویل چې د یو تعداد اسناد واخستل او غی اجرا شول ستای ول وانه خستو اعلان کړه او ته خبر نشوې کسنګ
نه نه اعلان نه وکړه سر دغه اوراق اماغه وخت اکثره د وخانی او د وخانو چا چمرونه دغه غستو غیر همیشه دغه سره فردن په تماس په دغه کې یا ټلیفوني رابطي یا خیبت مونته مونږ ته نو ویل چې تاسو فرند خپل اسناد مونږ تراکې مونږ چې مراجعه وکړه مونږ ته ویل تاسو هم خپل اوراق راوړی مونږ ورول ویل تاسو هم قابل دی جرابي 50% سره تاسو کارونه مخکې وړي تاسو څه پیسې فردن دغه ټول ټای مراحل هم کړی دي نو مونږ هم پیشنهاد کوو دا وزیر صاحب نام مجددا امر اخلو یو عالم پیسې مصرف کړي زحمت هم سره په جمع کې مونږ وهلي په ګرمۍ کې مونږ وهلي دي نو وزیر صاحب ته مونږ څوک نور پرې دی هلته ځنه تاسو دغه مرجیم دغه وګان نه فقط دواګان دي او تاسو دغه ټول خلک کوي چې دغه مشکل تاسو له تاریخ نه همیشه حل شوی ده هرجه
اور مې هغه فیس یا مالیه یا ټیکس چې دی وځ کړه وغه د تویل کړي دا پکې
نه نه مالیه خو هغه وخت د خپل حساب چې د ست کروکین اخلاص شي د ست مو فلسي او مقدار دوا او دا ورکی
ستا په شان نور خلک هم شته چې دغه سي امرونه په لاس لري او کار باندې
ما ته خو همدغه کس د ست مور فارمسي کې و زما سناده چې ما نه واغست نو ما ته ویل چې همدغه ستا په شمول باندې نور هم تنان باید دوستان پاتې دي او دا موږ پیشنهاد کوو مجددا او د وزیر صاحب ستامین امر اخلو هغه کې دا وطن نشته تیر شول د بل نشته د فلو نیم کال موږ دغه دغه زمانه واغ سر وسم د ماغه سره دي دا غوړه د مراجعه مې کوور لم ورته مې ویل دا غوړه چې ولا دان کې دا نه ممکن ده او ما وې زموږ مشکل خو ځنه هم دغه د انصاف په لټه کې ورونه دي چې موږ بم دې ته مراجعه وکړو د دې طریق نه زمنګ आवाज د خپل مسولینو ته ورسو
اورور دغه منتظرینو کې داسې کوم کس شته چې کار خلاص شوی
کله چې په ځان په شکل لا اشکال منه دغه شوې وی چې خو زمونه والله ته بیا چې ته واستل لږ چې فقط وازنه دغه تاسو وګڼلې خپل आवाज هم تاسو درور وسو
ستونزه اوس په کوم دفتر کې بند ده
زما ستونزه فقط په ریاست مور فارمسي زمونه دغه واغسته ولدا وزیر صاحب احکام ورکي نو دې ته چې هغه ماته منفي جواب راکړ نو زه په خپل مجبور چې په دغه اوراق خپل غاړو وزیر صاحب ته او اقل اندر وزیر صاحب دفتر ته مسوفری دی هغه یو فرزند او جوړ په دې کې څه مشکل دی
ورو آزادې رادیو بډې را هڅه وکړي چې د غستا کار ک قانوني حل ولري د روغتیا د وزارت له چارواکو سره به شریک کړي
ډیره مهرباني خوشاله اوسې کامیابی غواړم سرفراز اوسې
د انصاف پلټکه ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د متي ولادو ستونزې په اړه مو د عام روغتیا وزارت د درملو د تنظیم د ملي ادارې رئیس ډاکټر نورشا کاموال څخه دا پوښتنه وکړه جناب کاموال صاحب د احمد شاه بابا مین نه زمونږ استاد ورور ازادي رادیو سره تماس نیول ویل دي چې تقریبا 15 کال مخکې د جناب فاطمی صاحب په وخت کې د درملتون د جوړېدو امر اخیستو کارونه تقریبا 50% مخکې وړي خو اوس ورته وایي چې دغه پروسه بند ده
کچیر د مته اندوی 50% کاری مخ ته وړي او بیا یې نور پروسه نه تعقیب کړي ځکه هغه وخت نه دی وخت فوري تقریبا 3-4 کال وخت وته کنه
بله
نو کچيري د 50 کاري مختوري او بیا شپږ میاشتې د پور شپږ میاشتې لپاره د خپل پروسه مخ نه وړي مقررات پاس حس باندې دا به ابتدا د ستر نه خپل پروسه شروع کی ځکه شپږ میاشتې دا وخت دی دا یو مسله ده مونږ باید د اسناد ګورو چې دوی خپل کار په کوم ځای کې پریښه دي دوی پریښه دي په اداره کې پاتې دي دا به ټول مونږ معلومات ځنته وکړو اول قدم کې فکر ته دوی د شپږ میاشتې لپاره پریښې او تعقیب کړي نه لاسه اسناد او هغه مدارک نه برابر کړي نو دا به دې جواب کوي چې د سر نه خپل عرض پانه وړاندې کی او د خپل پروسه مختوي شي اوس د سر نه کې بیا دا مشکل ده چې د کابینې د فیصلې په اساس اوس د نو د هانو ایجاد باندې مدلتا گوری چی او باریکی است دا پا هر صورت که منگا پا خبال اداره که یو شعبه نوی ایجاد کرده چی آقا ده شکایت آما پا نام دا او آقا ده خدمات مراجعین پا بخش کده که دوی کل از منگ اداره تا راسی دوی دراسی دا خبال موضوع دی عمل تا یو فور مورکه و پا آقی که دا موضوع بولی که تلیفونش میره خسل کی گی او پا موضوع بانه کار کی گی منگ دوی موضوع براسی کیگی او د قانون او مقررات پرانا کی ورته رسیدگی کی
کمال صاحب دا وای چې د دوند
نو پوه شو محترمه وای باید موږ اسناد راوړي او ما فورم واخلي اسناد د فورم سره زمیمه کی چې موږ یو ګرو ان شاء الله د قانون د مقررات پرانا کی موږ او سره همکاري کوو
کمال صاحب یو پښتنه بل کوله چې دا وای چې د د پشان نور کسان هم وو د زینو کارونه وشو د زینو پاتې دي
ما دا باید وکړل چې د اسناد د دوالي پاتې دي
د کلمه راځي وکي تاسو ته
دا هم دا ستاسو تلیفون نه روسه هر وخت غواړي درته کوم دا اوسم راځي چې مسخینم راځي چې سبام راځي چې هر وخت غواړي راځي چې هغه شوبه فعال ده فورم ورکي لزه خو کې د کار خلاصيږي بیا موږ هغه باندې کار کوو بیرته په لس کاري ورځو کې د خبر ورکو مثلا موضوع په دغه شکل باندې حل کیږي یا مثلا دغه ستونزه لري اندې موضوع ته په لس کاري ورځو کې رسیدګي کیږي
دا کومه شوبه ده چې دا ورته مراجعه کوي
شکایت یې عامه په نامه شوبه ده همدا ادارې ته تر نو یې اوله شوبه همدا شکایت یې عامه ده
ډیر زیات تشکر کوم صاحب مننه
او تاسو نه مننه خدای په امان
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لار ولرئ زموږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0998 0000
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پس کا که هم اور بدون شک مثبت تغییرات
را دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی کوي
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر له 3 to 5 بجو
له ازادي رادیو
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د هلمند ولی خاغله حیات الله آیات مننه لدی چې وخت مراکه چې د حقیقت سره په خبرونه کې لته سره مرکه وکړو خاغله آیات کدار ته وایي چې اوس مهال د هلمند امنیتی وضعیت څه ډول دی
الحمدلله د خدای په نصرت سره دښمن ته د خپل بادارانو په پلان باندې په ملاتړ باندې کوم پلان درلود د هلمند لپاره هغه پوره د شکست سره مواجه شوی ده په هغه ځایو کې چې د دولت قوتونه وجود لري په کلکه د خپل خاورې نه دفاع کوي دښمن د هلمند او کندهار شارا کې په زرګونو ماینونه ځای په ځای کړي وو چې موږ د درېونه یو عملیاتو په ترڅ کې وکولای شول چې د دغې لارې نه 1012 ماینونه خونسا او لمنځه ویشو او د خلکو د بیرته تګ راتګ دپاره دغه لاره خلاصه کړو هم د ملکي ترانسپورټ دپاره هم د نظامي اکمالاتو او نورو دپاره فعلا په هلمند کې امنیتي وضعیت نورمال ده او خلک په عادي ډول باندې خپل ژوند کوي
بلې جناب ولی صاحب لا هم امنیتي ګواښونه د وسلوال مخالفین لخوا په کوم ولسوالیو کې لا هم امنیتي ګواښونه موجود دي
په دې کې شک نشته چې دښمن په هر ولسوالۍ کې تقریبا په بعضو سیمو کې ولسونو ته ستونزې پیښې کړې دي د ولسونو کورونه یې نیولې دي هغوی په زور پرې نښتلې دي تاسو ته به معلومه چې د اوس په لشکرګاه کې د 3 to 5 thousand شاوخوا داخلي بې ځایه شوي خلک موږ لرو په هغې ځایو کې د ولسونو په مخ باندې د ولسونو په مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي د موږ ملي شتمنۍ لکه پلونه پلچکونه کلینیکونه مکتبونه دا له منځه وړي چورکۍ یې نو متاسفانه په هلمند کې په اکثره ولسوالیو کې د دښمن لخوا په بعضو سیمو کې تهدید شته ده ولله الحمد د څو کلونو را په دې خوا چې کومې ولسوالۍ د دولت په لاس کې وي هغه اوس هم د دولت په لاس کې دي په بعضو سیمو کې دښمن نفوذ کړی ده او هغه امنیتي پلانونه چې موږ لرو د ولس په ملاتړ به انشاءالله وکولی شو دښمن د هغې سیمو نه بېرته وباسو او د ملکی وګړو د پاره د آرام او سوکاله ژوند کولو زمینه مساعده کړه.
بلې والی صاحب، د جګړو له امله چې کوم کسان د خپلو کورونو بې ځایه شوي ول، د هغوی سره د مرستو لړۍ څنګه ده؟ اوس هم دوام لري نه لري؟ هغوی بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي که لا هم په بې ځایه دي او په پردیو کورونو کې شپې ورځې تېروي؟
نه، په دې کې شک نشته. هغه کسان چې د لښکرګاه ښار ته را بې ځایه شوي تر اوسه دلته دي، د مرستو لړۍ ورسره پیل شوې ده. ولې ځینو ته مرستې ورکول شوي دي او ځینو ته نه، چې د هغو سروې نه ده تکمیل. منګ انشاءالله کوښښ کوو چې د ټولو کورنۍ سروې تکمیل شي په یو شفاف ډول سره. هغه مرستې چې موږ دلته رودته او چې د کابل او د کندهار نه تر روانې دي، چې هغه د کندهار او د هلمند د لوی لارې خلاصېدو ته منتظر وي، هغه مرستې هم د را رسېدو په حال کې دي. او انشاءالله چې موږ به د ټولو هغه وګړو سره چې دلته داخلي بې ځایه شوي دي، هم د حکومت د خوانه او هم د خیریه موسساتو له خوانه مرستې وکړو. او کوخخ به مداوی چې دغه دوستان د منګ د عزیزان په لخرګا کې ځای نشي، او په لومړیتوب کې مداره د امنیتی قوتونو لخوا نه ان شاء الله د دوستي مو به بته تصفیه کوو، او دوی ان شاء الله په خیر خیرت او عزت سره به تخپل سي متاسفه کړي خبره ده.
بله والی صاحب، یو بل سنځ هغه دا چې د تیرې ورځ رئیس نه دا موضوع را برسېره شوی، هغه دا چې وی لا هم د لخکرګانا کندهار کابل او نور سیمو ته غزیدل لارې امن نه دي او امنیتی مشکلات موجود دي، خلک له دې امله شکایت لري. دغه لارې آیا امن شوي نه دي رښتیا هم؟ که امن شوي، مشکل د چا لخوا نه دی؟ ولې بیا هم ستونزې را پیدا کیږي؟
د هلمند او کندهار لوی لار چې تقریبا درې اونۍ د دې عملیاتو ټول وخت چې موږ یې پاکه کړو، لکه مخکې چې ما وویلې، 1012 زره پرسونل او زره وسایط ماینونه چې متاسفانه د موږ هم سایګان دي دولت د مخالفینو سره مرسته کوي، دا موږ شن کړی دي. او تقریبا د 1016 شاوخوا دښمن مو له منځه وړه ده. شپږ ویشت زخمیان شوي، چې په دې کې درویش کسه یوازې بهرني ماین جوړونکي شامل وو. مخالفینو نهایت کوشش وکړ چې دا لاره بند وساتي، ولله الحمد موږ ډیر سخت شکست ورکړ دښمن ته او دا لاره مو خلاصه کړله. په دې لار باندې زه خپل د دې ولایت دی والی په صفت باندې وروسته د خلاصېدو نه دوه واره لاړو راغلی یم، او بالله ناغه هر ورځ د دې لارې پوښتنه کوم. موږ په سلګونو امنیتي سرتیري، هم د پولیسو او هم د ملي اردو او هم کماندوي ځواکونه د دې لارې په اوږدو کې شاوخوا ځای په ځای کړی دي. ټول هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په دې لار باندې هیڅ ستونزه نشته. ولې په دې کې شک نشته چې متاسفانه دښمن تبلیغ کوي، خلک ویری او عام ولسونو ته دا ویلي چې موږ تاسې ولو تاسې باندې ډزې کوو. زه ولسونو ته اطمینان ورکوم چې د تاسې دښمن په داسې فاصله کې به نه وي چې هغه خدای نه خاصه د مرمۍ د تاسې ته ورسیږي او یا د په تاسې ډز وکړي. د تاسې زړور ستاسو دغه لاره مکمل امنیت کړې ده، او په دې باندې رافت آمد وکړي. زه شاهد یم چې پرونه ابل ورځ په سلګون موټر د دې لارې نظیر از یو فعلاً حالت نورمال ده، دا لاره د ټولو ترافیک په مخ باندې خلاص ده.
ولی سب، تاسو د بهرنۍ ماین جوړونکو ویل چې بهرنۍ ماین جوړونکو دوی د کم هیواد ته بول چې د ماینونه جوړول او وختل چلته ښه کی یا وې کړی؟
نو ټولو ته معلومه ده متاسفانه چې موږ ته یو گاوندې مو چې شرقي گاوندې مو د ډیر زیات توفیر علیږي چې دا توفی او دغه ماین جوړونکو هم په ماغه یواد پورې مربوط ول.
ای نور، بهرنیان هم د نن په جګړه کې دوی د افغان ځواکونو سره مخامخ په جګړه کې ښکیل ول ک څنګه؟
په دې کې شک نه ستې اواز په هلمند په ټول افغانستان کې د دښمن لخوا نه جګړه کوم اسلامي اساس یا بنسټ نه لري. په افغانستان کې د دښمن ډلې او ټپلې د بهرنیو بادارانو او د سیمې د استخباراتو په واسطه د دو یا د بهرنیو د ګټې قرباني کیږي. تاسو به معلومه وي په دې اواخرو کې په هلمند کې د جلالت مآب ولسمشر د خوانه څو بنسټیزې پروژې اعلان شوې. یو یې د کجکي بند انکشاف و چې دلته به څلور نور توربینه نصبیږي. همدارنګه یوه لویه ویاله د زمینداور سیمې ته چې په زرګونو جریبه ځمکه په هغې نه خړوبیږي. نور په سلهاو بندونه او پلچکونه ورسره د فراه د بخش آباد بند او د کمال خان بند د نیمروز، دا هغه بنسټیزې پروژې دي دلته چې متاسفانه د موږ هغه همسایه چې په دغه تیرو څلوېښت پنځوس کلو کې د موږ د اوبو نه او د موږ د نورو طبي زیرمو نه مفته ګټه اخیستې ده، هغو هم د دښمن په تقویه کولو کې غواړي چې د بې امنیتۍ له وجې د دغې پروژو مخه ونیسي. او هم تاسو به معلومه وي چې په نړیواله کچه اوس د دې دپاره لابي شروع کړې ده چې د افغانستان د اوبو اداره د موږ لپاره د منلو وړ نه ده. نو متاسفانه چې د موږ د شرقي همسایه تر څنګ ایران هم په دې کې ډېر قوي لاس لري. حتی په دې عملیاتو کې موږ لیدلي چې ماینونه ایرانی طالبانو ته نوي ځلې پرسونل د ټانک ماینونه ورکول شوي دي، حتی دو ته راکټونه ورکول شوي دي، او د دغه هر څه موږ ثبوت لرو. د ځان سره
د نور ولایتونو نامنه هم اتمن په هلمند باندې تحصیل لري، من نام نه کولی شي څه تدابیر مونیولی دي د هلمند د امنیتي کمربند لپاره چې خوندي وي د نورو ولایتونو د نامنه نه او په بشپړ ډول په هلمند کې امنیت ټینګ شي؟
په دې کې شک نشته چې د نورو ولایتونو په ځانګړي ډول د ګاونډیو ولایتونو نامنی په هلمند باندې مستقیما تاثیر کولی شي. ولې زه بیا برعکس فکر کوم چې په تیرو څوارلسو کالو کې تقریبا هلمند نه امن پاتې شوی ده، او برعکس د هلمند نه امنی په نورو ګاونډیو ولایتونو باندې بد تاثیر کړی ده. متاسفانه په تیرو څوارلسو کالو کې موږ یو ډېر لوی مرز یا د ډیورن خط چې دی پاکستان او ایران سره تقریبا 210 کیلومتره فاصله لري، دا بدون دې نه چې موږ له خوانه وڅارل شي نه ده څارل شوی، دې ته توجه نه ده شوی. د هلمند یو سر د ایران او پاکستان سره نښته ده، او بل سر د مرکزی افغانستان سره، د اروزګان سره، د بامیانو سره، د دایکنډي سره. نو زه فکر کوم چې هلمند هم د افغانستان د حکومت او هم د افغانستان د دښمنانو لپاره ستراتیژیک ولایت ده، ځکه چې د دې ولایت نه دو په اسانۍ کولی شي د افغانستان هرې نقطې ته ورسیږي. بر علاوه د دې چې دلته د مواد مخدر او د بعضي معدني د بعضي قانونو موضوع هم مطرح کیږي چې یوازې د هلمند د مواد مخدر او د نورو عایداتو نه دښمن په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې هغه میلیونونه ډالر چې لاس راوړي دي جنگ ماشین د دوه تازه ده او د جنگ ورته لمن وهلې ده.
هلمند مست چوغو سور دیوال دے ویشی ای سپیس وی ساڑا چاچ کی دیبورو نسول مستے دس وی غاڑی لکلونو لخمار تخا ختم دی خوبو نا سو سر کاش دی موجو نسول سرنگ هلمند ژوند یو کفنونه د مرګي فنون وشورې د شنختی را ژوندي موله حبون اسول راغې د تاریخ د حوادی سو توفانی بچي جاکے دا دشمن لکا کرویو گڑنگو نسول ختم دی خوبو ناس و سرکاشا دی موجو نسول سرنگ هلمند سمجد چوغو سور دی والدے ویشی دی چپیس وی ساڑا چاج کی دی بورو نسول مستی دیس وی غاڑی دکھلو نو لخو مار چخا ختم دی خوبو نا سو سر کاش دی موجو نسول سرنگ هلمند Thank you. در تویلا چشوان دی بامڑا خورو نسی ساز کی بیو کی جی تینی جوڑ بسے لابو نسی بیا بات شاہد یہ چی آزاد بدا دشتو نسی مات با زندان و نس خلوات با اولسو نسی مجھ با یو قاضی باوی دا عدل با حکمو نبی سرنگ ہل مندر مستچو گو سور دی والدی ویشی دی سپی سوی ساڑا چاچ کی دی مولو نسول مستی دی سوی غاڑی دکھلونو لخمار چخر ختم دی خوبونا سو سر کشد موجو نسول سرنگ ہل مندر